نظر شماست.
په افغانستان کې د سهار شپږ بجې سوې د ازادي راډیو د خبرونه یو ساعت ده چې خبری برخه نیم ساعت دوام کوي. السلام علیکم او بیا مو هم سهار نیکمرغه. نن دوشنبه ده، د مرغومی اجدی 13 د جنوري 8. مخکې تر دې چې د دې خبرونه راپورونه معرفي کړو، مهم خبرونه وړاندې کیږي. د ایران د کډوالۍ ملي سازمان وایي په کرمان ولایت کې د تیرې چهارشنبې په بریدونو کې د وژل سویو افغانانو شمیر 400 تنو ته پورته سوی، مخکې دغه شمیر 12 شول سوی و. د ایران دولتي خبری اژانس ایرنا د دغه سازمان د مشر محمد جلالی فرد په حواله پرون خبر ورکړ چې په دغو بریدونو کې 19 نور افغانان ټپیان سوي. د جلالی فرد په وینا شپږ ټپیان لا هم په روغتون کې دي او پاتې نور رخصت سوي دي. ایراني چارواکو ویلي چې د تیرې چهارشنبې په بریدونو کې د وژل سویو کسانو شمیر شاوخوا یو نوي کسانو ته رسېدلی. دواړه بریدونه په کرمان کې د ایران د سپای پاسداران د قدس ځواکونو د پخواني قمندان قاسم سلیمانی د وژنې د څلورم تلین پر مهال وسوي، او امریکایي چارواکو ویلي چې دا حمله د داعش وسلوالو کړې. سلیمانی د 2020 د کال د جنوري میاشتې پر درېیمه د عراق پلازمېنه بغداد ته نږدې د امریکا د متحدو ایالتونو د بې پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل سو. د افغانستان لپاره د ایران سفیر او ځانګړي استازي حسن کاظمی قومی د طالبانو د ریاست الوزرا له سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر سره پر دوه اړخیزو اړیکو او د سیمې پر امنیتي مسایلو خبرې وکړې. د طالبانو حکومت په دې اړه په یوه خبر پاڼې کې ویلي چې مولوي کبیر په ایران کې د وروستیو بریدونو او خلکو ته د مرګ ژوبلې د اوښتو په باب ایراني لوري ته تسلیت ویلی، او داعش یې د یوه مشترک دښمن په توګه یاد کړی چې د سیمې د ناامنولو او د بېګناه کسانو د وژلو هدف لري. په خبر پاڼې کې د حسن کاظمی قومی له قوله ویل وی چې ایران ګواکې د طالبانو د مخالفو ډلو ملاتړ نه کوي، او د ده په خبره هغه ډلې چې د ایران او افغانستان ترمنځ مخالفتونه رامنځته کوي بریالی کیدای نه سي. خپل قومي په دې باب رسمن څه نه دی ویلي. د طالبانو حکومت د اعلامیې پر اساس په دې کتنې کې چې یکشنبه ناوخته په کابل کې سوې پر ګډه سوداګري او د ترانزیت لپاره د لا زیاتو اسانتیاوو پر رامنځته کولو هم خبرې سوي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم لوبغاړي د هند پنجاب ته رسیدلی دي. د کرکټ د ملي ټیم غړي راشد خان په یو پیغام کې ډاډ ورکړی چې ټیم یې له هندوستان سره لوبو ته چمتو دی.
مون هندوستان سره اول ځل درې د شلوریزې مسابقې لرو. مونږ لوبډله خیر سره هندوستان ته راورسېدنه پنجاب ښار ته موهالي ته، چې زمونږ به په 11 د جنوري اوله لوبه یې هندوستان سره، دویمه لوبه هم د 14 جنوري ده او درېیمه هم په 14 د جنوري ده. نو تاسو ټول نه دا هیله ده چې خپلو دعا کې مه هېروئ. انشاءالله زمونږ به هدف کوشش هم دی چې ښه وځلیږو، لوبې وګټو او وطن ته خوشحالي راوړو. نو انشاءالله لوبډله ټول آماده ده.
له هند سره د دریو شلو اوره لوبو لپاره به د افغان لوبډلې مشري ابراهیم زدران کوي. د افغان لوبډلې په چوکاټ کې راشد خان، محمد نبی، نوین الحق، ابراهیم زدران، رحمن الله ګربز، نور احمد، مجیب رحمان او ځینې نورې پیژندل سوي څیرې شامل دي. افغان ټیم له متحده عرب اماراتو څخه د شلو اوریزو لوبو د لوبلړۍ تر ګټلو وروسته له شارجې څخه هند ته لاړ. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د اردن پاچا عبدالله ثانی بن حسین ته ډاډ ورکړی چې واشنگتن له غزې او د اردن د سیند له لویدیځې غاړې څخه د فلسطینیانو د بې ځایه کېدو مخالف دی. د راپورونو له مخې پاچا عبدالله پرون له بلینکن سره په کتنې کې د اسرائیل د بریدونو په نتیجه کې د فلسطینیانو د بې ځایه کېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان ماتیو میلر پرون په یو بیان کې وویل چې بلینکن د اردن له پاچا سره په دې تړاو خپل مخالفت شریک کړ. له اردن وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر قطر ته ورسید، او هلته د قطر له امیر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی سره د غزې تر کړکیچ وروسته د راتلونکي پلان په اړه خبرې کړې. انتونی بلینکن د سیمه ایزو هڅو په هدف سیمې ته تللی، او د خپل سفر په وروستۍ ورځ به د متحده عرب اماراتو له چارواکو سره وګوري. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر آنالینا بایربوک پرون یکشنبه له اسرائیل غوښتنه وکړه چې د فلسطینیانو په کلابنسیبي قلمرو کې د ملکیانو د لا خوندیتوب په خاطر په غزه کې د خپلو پوځي عملیاتو شدت کم کړي. له کله چې په غزه کې دا جګړه پیل سوې، جرمنی د اسرائیل له عمده ملاتړو ګڼل کیږي. خو بایربوک په بیت المقدس کې د خبرو پر مهال خبرداری ورکړ چې د اسرائیل امن د ملکیانو د مړینو په کمېدو پورې تړلی. دا څرګندونې داسې وخت کېږي چې د اسرائیل او حماس جګړه څلرمی میاشتې ته ورسېده. دا جګړه وروسته له هغې پیل سوه چې لومړۍ توندلارې ډلې حماس د اکتوبر میاشتې پر اومه پر اسرائیل په حملې سره 1200 کسان ووژل او 240 نور کسان یرغمل کړل. د امریکا متحده ایالتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت وایي چې تر اوسه په دې جګړه کې 22,815 کسان چې ډیری یې ښځې او ماشومان دي وژل سوي، خو خپلواکو سرچینو دغه شمیرې تایید کړې نه دي. د میانمار یا پخوانی برما په شمال لویدیځ کې د ډیموکراسۍ پلوه مقاومت کوونکو تر ولکې لاندې کلي باندې د پوځ په هوایي حمله کې د 8 ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 12 ملکیان وژل سوي. دا خبره ځایي اوسیدونکو او د بشري حقونو یوې ډلې پرون یکشنبه کړې ده. دغه حمله د هند سرحد په جنوب کې سوې ده. د برما پوځ په دې حمله کې خپل دخالت رد کړې او ادعا یې کړې چې دا غلط خبر هغه خبري اژانس خپور کړی چې د مقاومت کوونکو سره خواخوږي لري. په میانمار یا پخوانی برما کې ناکراري وروسته له هغې زیاته سوه چې پوځ د 2021 کال په فبروري میاشت کې انتخاب سوی حکومت له واکه وپرځاوه. د سوله ییزو لاریونونو له ځپلو وروسته د پوځ ګڼو سیاسي مخالفانو وسله واخیسته. ټاکل سوی چې نن یوه امریکایي فضایي بیړۍ سپوږمۍ ته واستول سي. له څه باندې نیمې پیړۍ وروسته د امریکا متحده ایالتونه دا ډول ماموریت عملي کوي، خو اوس خصوصي سکتور د دغه ماموریت مشري کوي. دا ځل دا فضایي بیړۍ یوه پلټونکې واسطه لیږدوي. یونایټډ لانچ الاینس شرکت چې د بوئنګ او لاک هید مارتین په ګډه پانګونه چلیږي دغه ماموریت پر مخ بیایي. که هر څه له پلان سره سم ترسره سي، د امریکا دغه فضايي بیړۍ به د روان کال د فبروري میاشتې پر 23 د سپوږمۍ پر سطحه کښېني. د امریکا متحده ایالتونه یوازنی هیواد دی چې د سپوږمۍ پر سطحه د انسان په کښته کولو بریالی سوی دی. خبرونه مو د سهار د 6 بجو په 1 ساعته خپرونه کې واورېدل. د دې خپرونې په خبري راپورونو کې اوري. پاکستان د جمعیت علمای اسلام ګوند مشر د یو هیئت په مشرۍ کابل ته تللی او د طالبانو له چارواکو سره د دواړو هیوادونو پر مسایلو خبرې کړې. پر دغه سفر له یوه شنونکي سره خبرې کوو. افغانستان کې ګڼو هغه افغانانو چې د بریتانیانو سره کار کړی وایي چې بریتانیا ته یې په لیږد کې کوم پرمختګ نه دی سوی. د تقاعد شویو کسانو پر ستونزو هم راپور خپروو. د خوست د ګربز ولسوالۍ اوسیدونکي د روغتیایي ستونزو شکایت کوي. د سیمې په باب اوري چې ایراني چارواکو په دغه هیواد کې د تیرې 4 شنبې د ورځې په 14 کې د لاس لرلو په شک 2 کسان نیولي دي. د خپرونې په 2 نیمایي کې د هیلې وړانګې راډیوي ډرامې بله برخه خپریږي. ورزو د راپورونو برخه. د پاکستان د جمعیت علمای اسلام فی ګوند مشر مولانا فضل رحمان په مشرۍ یو هیئت کابل ته تللی او هلته د طالبانو له ځینو چارواکو سره کتلی. فضل رحمان تر دې مخکې د ازادي راډیو له مشال څنګه سره په ځانګړي مرکه کې ویلي و چې د پاکستاني واکمنو چارواکو غوښتنې او دریځونه به د طالبانو د مشرتابه سره شریکوي او د اړیکو د ښه کولو هڅه به کوي. صفی الله ستانکزی او نور جزئیات.
د پاکستان له مطرحو مذهبي سیاسي څیرو مولانا فضل الرحمن یکشنبه کابل ته ورسېد او هلته د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا له سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر سره وکتل. د جمعیت علما اسلام فی ګوند په خپل ایکس پاڼه د دې لیدنې اړوند عکسونه او لنډ بیان خپور کړی. په دې بیان کې راغلي چې مولانا فضل الرحمن له مولوي کبیر سره وکتل او په دې مجلس کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی، د اوبو او برېښنا وزارت سرپرست مولوي عبداللطیف منصور او ځینې نور چارواکي ناستو. د جمعیت ګوند په پاڼه په یو بل بیان کې راغلي چې مولانا په کابل کې د سیمې د امن او امان اړوند مسایلو باندې خبرې کوي. اخوا د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست مولوي امیر خان متقی له مولانا فضل الرحمن سره د طالب چارواکو د لیدنې په درشل کې ویلي مولانا فضل الرحمن د پاکستان یو مهم سیاسي او مذهبي شخص دی او هیله ده چې سفر یې اغیزمن تمام شي.
امید لرو چې اثرات به ښه وي. تر څو چې موږ هغه څه وویو چې د هیئت راتګ او د هیئت لویوالې ته په کتو معلومی کی سے لہٰذا طرف میں بھائی ہم آزاد سرا پیغام وہ لے لی ہاں بہت دلیل میں شران سر شرکی اور ردی طرف بہن سوال سوال مینی ہاں بہت طرف.
مولانا فضل الرحمن داسې وخت افغانستان ته د اړیکو د سمولو په نیت سفر کړی چې په وروستیو کې د طالبانو او د پاکستان د حکومت ترمنځ اړیکې د خرابېدو خواته روانې دي. پاکستانی چارواکي هلته د بریدونو پړه په تحریک طالبان پاکستان او ورسره تړلیو ډلو اچوي او تور لګوي چې د پاکستان اکثر مخالفې وسلوالې ډلې په افغانستان کې خوندي پټنځایونه لري. دا تور طالبانو په کلکه رد کړی او ویلي دي چې اجازه نه ورکوي د افغانستان له خاورې بل چاته ګواښ پېښ شي. مولانا فضل الرحمن ویلي په دې سفر کې به د طالبانو د رهبر ملا هبت الله اخندزاده د لیدو لپاره کندهار ته ځي، ځکه د خبره د طالبانو واک د هغوی له رهبري سره دی او دی هم د هغه په اجازه افغانستان ته وربلل شوی دی.
پراپور کې مو ووردل چې د پاکستان د جمعیت علماء اسلام فیګون مشر ملا فضل رحمان په مشرۍ د پاکستان یو هیئت د پاکستان او طالبانو حکومت ترمنځ د اړیکو او د پیغامونو د تبادلې په هدف کابل ته تللی. فضل رحمان کابل ته لرسېدو سره د طالبانو د ریاست الوزرا لمرسیال مولوی عبدالکبیر او د طالبانو د کابینې له څو غړو سره کتلی. صفی الله ستنگزی د فضل الرحمن د سفر د اهدافو او اړوندو مسایلو په تړاو د بنسن پاکستان د چارو لشنون کې او خبريال سمی یوسفزی سره مرکه کړي.
پاکستان او د افغان طالبانو د حکومت په منځ کې په دې ورستیو اتو میاشتو کې روابطو کې خورا تریخوالی راغلی ده. یو بل باندې د مطبوعاتو د لارې لفظي حملې کېږي او حتی ډیورنډ کرښه باندې بریدونه شوي دي، کډوال په زور ویستل شوي دي. نو په دغه یو تریخ ماحول کې مولانا فضل الرحمن په ډول یو مهم سیاستدان چې پاکستان کې مذهبي کردار ده او یو شخصیت ده او خلک ورته د احترام په نظر ګوري او طالبانو سره هم ښې روابط لري او جهادي ټي ټي پي چې کوم خلک دي هغوی سره هم نیک روابط لري، د هغه میدان ته راوستل یا صحنې ته راتلل دا په دې معنا ده چې دغه د تریخوالي چې کوم ماحول دی هغو ته یو نوی لذت ورکي یا یو نوی زه فکر نه کوم چې دغه سفر دې هغه اهداف ترلاسه کړي کوم چې دواړه خواوې امید کوي. البته یو کوشش کیږي تر څو دغه فضا چې تریخه شوې ده مثبت طرف ته بوزي او د ټي ټي پي او نورو مسایلو باندې د دواړو هیوادونو ترمنځ خبرې ترسره شي.
مننه. هغه یوسفزی، ظاهرا خو مولانا فضل الرحمن مستقیم ونه ویل چې د ټي ټي پي په مسله باندې ډېر تمرکز لري، بلکې ویل چې زمینی دا مسله یادوي او هغه پیغامونه چې د پاکستان حکومت او واکمنو لري هغه غواړي چې طالبانو ته ورسوي. فکر کوي چې د پاکستان واکمن چې تبانه مغای صاحب وي او پاوز بوي هغه به څه غواړي له مولانا نه چې طالبانو باندې څه ومني یا څه توقعات لري چې هغه ور انتقال کړي افغانستان طالبانو ته؟
وګوري پاکستان په کابل کې چې کومه طالبانو اداره ده یا حکومت ته وي سره روابط بهتره لري، هغه ته رسیدلی شي، هغه سره په دغه مسایلو باندې خبرې کوي. خو پاکستان یو ستر مشکل ده چې د افغانستان د طالبانو د حکومت او د نظام او د هیواد تصامیم و مرکز یا د پریکړو مرکز کندهار ده او هغه د شیخ هیبت الله اخندزاده دفتر ده. اوس پورې هیڅ پاکستانی عالم یا حکومتي چارواکی یا ډیپلومات د پاکستان د لوري نه ده کامیاب شوی چې د هغه دفتر کې یا د هغه سره دغه مسایل چې یو بل سره باندې اختلافات دي، بالخصوص طبعاً د ټي ټي پي مسله هغه مسله ده چې دا ټول مشکل رامنځته کړی هغه په موضوع باندې وغږېږي. نو پاکستان اوس کوشش کوي چې مولانا فضل الرحمن چې یو عالم دین ده او بل د افغانستان په اړه باندې ډېر معلومات هم لري او په ژبه باندې هم عبور لري، عالم شخصیت هم ده، د هغه په واسطه غواړي چې تر څو خپل هغه شکایات یا خپل غوښتنې د املا هیبت الله اخندزاده تر دفتر ورسوي او د هغه سره بالمشافه وګوري. تر اوسه پورې د دې معلومات نشته چې حتما به کابل کې د مذاکراتو نه وروسته د دې پریکړه کې. مننه.
یو څه صد خو دا ډور کړ چې د کندهار ته ځي، یعنی فکر کوي چې کندهار ته به لاړ شي او هلته به وګوري له ملا هیبت الله سره څنګه؟
توقع خدا ده مولانا فضل الرحمن صاحب د سفر نه وړاندې یو شرایطونه دغه و چې د کزی افغانستان ته د دې د سفر اهمیت په دې کې چې د هغه چاته رسیدګي وکول شي چې چې تاسو په افغانستان کې مطلق واکمن دا دغه حکم چلیږي خو تر اوسه پورې د دې په خپل اعلان نه شوی چې د کندهار ته سفر وکي کوونه کې خو زه فکر کوم په کابل کې کوم کاتونه کېږي د یوې نتیجې ته په کتو سره به دا پریکړه کېږي چې دوی کابل نه طالبان مشران کندهار ته د مولوی شیخ احمد الله خان سره ملاقات لپاره اور دعوت کوي کنه کوي خو به هرحال دا به دوه ورځې کې سرګرم شي
د افغانستان او پاکستان د چارو شنون کې یو خبريال سمی یوسف زئی وو
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي
ازادي رادیو څلور ویش ساته
هغه افغانان چې په خوای له بریتانویانو سره کار کړي او د افغانستان له دننه یې بریتانیا ته د پناه غوښتنې ورکړي وایي چې د لیږد په چارو کې کوم پرمختګ نه دی سوی دوی له ازادي رادیو سره په خبرو کې د بریتانیا له حکومت غوښتنه وکړه چې دغه بهیر چټک کړي دا په اصل کې دی چې د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډیوډ کامرون د دغه هیواد پارلمان ته په یو لیک کې ویلي چې تر اوسه کم افغانان چې بریتانیا ته د لیږد ژمنه ورسره سوې وه اوس هم په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې ژوند کوي دا هم په دې باب تفصیل
یو شمیر افغانان چې اوس مهال په افغانستان کې دی او په بریتانیا کې د پناه غوښتنې کیسونه لري ادعا کوي چې په ناوړه امنیتي شرایطو کې په پټه ژوند کوي د دوی له ډلې یو چې په ټکوي افغانستان کې د بریتانیا له حکومت سره په پوځي او بشري برخو کې همکاري کړې وایي چې د هغه د لیږد لپاره تر اوسه هیڅ نه دي شوي د چې د امنیتي ستونزو له امله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي ازادي راډیو ته وویل
وی ویل چې دریم هیواد ته باید ولاړ شي زه ایران ته لاړم هغوی څو ځلې سفارت ته ایمیل وکړ چې منتظر شي خو موږ یې له هغه ځایه بیرته له پولې راواړولو او له ډېرو ستونزو سره مخ شو وی ویل بیا ولاړ شي زه پاکستان ته لاړم هلته یې هم وویل چې منتظر شي مګر د ټولو جنجالونو په منځ کې دوه کاله کېږي د خوړو خوندیتوب او روغتیایي امکاناتو ته سم لاسرسی نه لرو موږ نشو کولی د کار کولو ځای پیدا کړو موږ په پټو ځایونو کې د بندیانو په څیر ژوند کوو د برټانیې له حکومت څخه زموږ غوښتنه دا ده چې زموږ د پناه غوښتنې دوسیو ته پام وکړي سو ژر تر ژره د دې ستونزو خلاص شو
یو بل کس چې د په وینا پنځه کاله په کابل کې د بریتانیا په سفارت کې د امنیتي ساتونکو په توګه دنده ترسره کړې وایي چې د بریتانیا د حکومت لژمنو سره سره لا هم له دوه کلونو راهیسې دای په افغانستان کې په بې برخلیک حالت کې ژوند کوي نوموړي د خپل هویت د پټ ساتلو او د غږ د بدلون په شرط ازادي رادیو ته وویل
خراب دی
زینو بریتانیاوی رسنیو د شنبې په ورځ خبر ورکړ چې د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډیوډ کامرون د دغه هیواد پارلمان ته په یو لیک کې ویلي چې نږدې 200 افغانان چې بریتانیا ته د لیک د ژمنه ورسره شوی و لا هم په افغانستان کې بند پاتې دي لدې ډلې څخه انډیپندنت ورسپارنې په خپل راپور کې لیکلي چې ډیوډ کامرون په دغه لیک کې ویلي چې داسې یو قضیه هم شته چې یو افغان چې بریتانیا ته د لیک ژمنه ورسره شوی و او په پاکستان کې منتظر و له پاکستان څخه افغانستان ته اخراج شوی دی د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر د هغو افغانانو د لیږد لپاره د مرستو د بهیر څارنه کوي چې بخوای په کابل کې د بریتانیا له کنسلګرۍ یا د بریتانیا له سفارت سره همکاري کړې ده د انډیپندنت ورسپانه پر راپور کې راغلی چې بریتانیا په پام کې لري چې 1500 افغان کډوال ولیکدوي خو د ورسپانه په وینا دغه افغانان په افغانستان کې دننه او یا په پاکستان او ایران کې بند پاتې دي د پاکستان د لنډمهالي حکومت له هغې پرېکړې وروسته چې له دغه هیواده به افغان کډوال په زور ایستل کیږي د بریتانیا حکومت په پام کې لرل چې د دسمبر میاشتې تر پایه له دغه هیواده د ښځو او ماشومانو په ګډون 3500 افغانان بریتانیا ته ولیږدوي بریتانیا تر اوسه له افغانستان څخه شاوخوا 15000 کسان دغه هیواد ته لیږدولي چې ډیر لږ شمیر یې داسې دي چې د بریتانیا تابعیت هم لري خو د دوی ډیری هغه کسان دي چې په خپل یا د کورنۍ غړو یې د بریتانیا اړوند ځواکونو موسسو یا سازمانونو سره کار کړای دی. د برېټانیا حکومت د 2022 کال په پایل کې د افغانانو د لیکد او اوسېدو پروګرام پایل کړ، خو تر اوسه یې دویمه او دریمه برخه هم نه ده عملي شوې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي. او سم د سیمې په اړه، ایرانی چارواکو په کرمان ولایت کې د تیرې چهارشنبه د ورځې په 14 کې د لاس لرلو په تور د 200 کسانو د نیولو خبر ورکړی. د ایران دولتي اژانس ایرنا د چارواکو په وینا راپور ورکړی چې په کرمان کې د بریدونو ټول مسؤلین نیول سوي دي. تیر اونۍ په ایران کې په 2 بمي چاودنو کې چې د داعش ډلې کار بلل سوی، تر 90 زیات کسان وژل سوي او شاوخوا 280 نور ټپیان سوي دي. نور جزئیات له صفی الله ستانکزی نه اورو.
ایرانی چارواکی وای په سویل ختیځ ولایت کرمان کې د چهارشنبه په ورځ د 14 ټول مسولین نیول شوې دي. ایرنا خبری آژانس پرون د کرمان د لوی ترنوال مهدی بخشی له قوله راپور ورکړ چې ټول 2 شکمن کسان نیول شوي او لا غوی څخه تحقیقات روان دي. تر دې مخکې د ایران استخباراتي ادارو د جمعې په ورځ د 2 مشکوک کسانو د نیولو اعلان وکړ. په راپورونو کې د ایرانی چارواکو په اول ویل شوې په کرمان کې لبریدون ورسته شپاړس بمونه هم کشف شوې. د اسلامي دولت ډلې داعش وسلوالو په کرمان کې د تیرې اونۍ بریدونو مسؤلیت ومانه او ادعا یې کړي چې دغه بریدونه 2 ځانمرګو بریدګرو ترسره کړل. رویټرز خبري اژانس 2 امریکایي استخباراتي سرچینو په حواله چې د موجوده حساسیت له امله نمونه نه دی خبره شوې ویلي، د امریکا د موندنو پر بنسټ په افغانستان کې د داعش خراسان څنګه د کرمان د 14 مسؤلیت په غاړه درلود. داعش یا اسلامي دولت ډلې د دې پیښې مسؤلیت منلی، خو دا جزئیات نه دی ورکړي چې د کرمان د بریدونو تر شا یا پر اختیار د دې ډلې د خراسان څنګه وه که څنګه. په هغو بریدونو کې چې د چهارشنبه په ورځ د ایران د قدس ځواکونو د پخواني مشر قاسم سلیمانی د مړینې د 4 تلین پر مالو شو، لږ تر لږه 90 کسان ووژل شول. د ټپیانو شمیر 280 ښودل شوی. په راپورونو کې د ایراني چارواکو له قوله ویل شوی په تیرو 3 میاشتو کې په هغه هیواد کې د داعش 38 مشکوک کسان هم نیول شوي او تر شپېتو ډېر بمونه هم کشف شوي. ایراني چارواکو په کرمان کې د چهارشنبه د ورځې د برید یو عامل د تاجکستان تبه بللی، خو د دویمې حملې د مسؤل په اړه جزئیات نه دي ورکړي. په ایران کې له ځانمرګو بریدونو 3 ورځې وروسته داعش ډلې ادعا وکړه چې د کابل د دشت برچی په شیامیشته سیمه کې په 14 کې 15 تنه وژلي او 18 نورې ټپیان کړي. که څه هم په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته امنیتي پیښې کمې شوې، خو داعش په تیرو 2 کلونو کې د 2 مرګونو بریدونو پر غاړه واخیسته او ادعا یې وکړه چې شیا او نور مذهبي اقلیتونه یې په نښه کړي. ملګري ملتونه او د بشري حقونو مدافعانو تل په افغانستان کې د دا ډول بریدونو پر رامنځته کېدو اندېښنه ښولې او د لګکیو په تیره بیا د شیاګانو د خوندیتوب او د هغوی په وړاندې د خونړیو پیښو د مسؤلینو د نیولو غوښتنه یې کړې ده.
را پورونه مرکه او اوریدونکو،
د خوست ولایت د ګربز ولسوالۍ اوسیدونکو له روغتیا ستونزو شکایت کوي، وایي چې دوی لپاره د پدې برخې کې خدماتونه برابر سي. د ګربز اوسیدونکو په ځنګړي ډول د دې ولسوالۍ په روغتیا مرکزونو کې د دوا درملو کمښت ستونزه یادوي، وایي چې د خلکو اوسنۍ اقتصاد د دې جوګنه دی چې ټول دارو درمل په خپل شخصي پیسو رانیسي. نور حال په دې راپور کې.
د خوست د ګربز ولسوالۍ د شیخامیر خارګوټي CHC یا بشپړ روغتیایي مرکز ته چې خوست خار سره واټن ډیر نه دی، هر ورځ تر 2500 ډیر ناروغان د درملنې او معایناتو لپاره ورځي، خو ناروغان او ناروغ لرونکي وایي دلته د درملنې امکانات لږ دي. د ګربز روغتیایي مسؤلان وایي د ناروغانو 60% هغې د مرکز اړوند سیمو دي، خو دوی درملنې لپاره دې ځای ته مراجعه کوي. یو تن ناروغ لرونکي ولی محمد مشال روریتو ویل
مواد ایره داینه دا ډاکټرون ته غاښتا شکایت تا چې مواد کمزوري دي، مواد نو به تراسي ډاکټرون شاو خوري کو شکو شش کو دیګونه خپانه دي. خدای دې واکه ساشتا چې به دې طرف نه کوشش نشته چې دا کلینیکا بوت شي، کلینیک په مخله روان شي، کلینیک جوړ شي.
ناروغان او ناروغ لرونکي وایي اړوند ادارې د نه یوازې دا چې د شیخامیر روغتیایي کلینیک اکمال او تجهیز کی، بلکې تر څنګ د دې ولسوالۍ پراختوب ته پکتو نور روغتیایي مرکزونه هم ایجاد کی. یو بل تن ناروغ لرونکي عصمت الله وایي
وی خو خپل د ورمنډۍ نرسې د ورمنډۍ اوسیدونکي کپایت خو علاقه داسې کې خلک ډیر وي په پی دی چې دوی وی اویر کوي چې وینه د تیا چې دا نشته سره د دولت نمیک دا غوښتنه ده چې ور را چې واسي کی چې بل کلینیک جوړ کړي یا په ورمنډۍ کلی کې مکته جوړ کړي بل داسې کلی وی پوپی دی چې کلینیک بل جوړ شي او دوی ډیر روري دوی کام وی کلا دوا پکټه ګلې روکی کلا یې درې روکی کلا یې زنانا چې وسره روشي هغه کلا دوړ را پویر کې یو ګلې ویر کیندا ایسوب دی.
بلوري ته د خوز د ګربز روغتي چارواکي د ناروغلرون کوستون زیو غختنی پر ځای بودی او لاړوندو دارو همدارنګ له هغو نړیوالو بنسټونو چې په دې برخه کې د روغتیا سکتور سره مرسته کوي د ډېرې پاملرنې غوښتنه کوي. د ګربزو د شیخامیر د بشپړ روغتیایي مرکز عامر ډاکټر انوار الله نوري ویل
موږ د دولت او د ډونر څخه دا غوښتنه لرو د ګربزو بشپړ روغتیایي مرکز د ولسوالۍ د کچې روغتون ته ارتقا وکړي. دغه اوږدمهاله د ستونزې د حل لاره ده. په اوسنی وخت کې موږ د درملو کمبود سره هم مخامخ کېږو. مراجعین ډیر دي، امکانات چې موږ په لاس کې لرو هغه اکتفا نه کوي. نو بیا هم د ډونر او د نړیوالو انجوګانو څخه موږ غوښتنه داده چې د ګربزو ولسوالۍ ولسونه هیر نه کړي، په دې برخه کې موږ سره دوی همکاري ولري او مرسته راسره وکړي.
د خوز د ګربزو سیمې اوسیدونکي داسې مهال د روغتیايي خدمتونو د کمښت او نیمګړتیاو خبره کوي چې دا ستونزه په ټول افغانستان کې موجوده ده. کتون کی وای په خوست کې په کافی اندازه ډاکټران او روغتیایي کارکون کېشته، خو په دې سکتور کې د تشکیلاتو د کمښت له کبله د هغوی د جذبېدو امکانات محدود دي.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. په داسل کې چې ځینی متقاعدین د خپل معاشونو لنه تر لاسه کولو شکایت کوي، د طالبانو حکومت وایي چې ډیر ژر به د دوی معاشونه ورکړل سي. دغه متقاعدینو ازادي راډیو ته ویلي چې له څو کلونو راهیسې خپل د تقاعد حقوق نه دي ترلاسه کړي او په ناوړه اقتصادي وضعیت کې شپې سبا کوي. سنا کاکړ تفصیل راکوي.
په افغانستان کې یو شمېر متقاعدین وایي د ژمي پر رسیدو سره له ډیرو اقتصادي ستونزو سره مخ دي او د ژوند لګښتونو او اړتیاو د پوره کولو توان نه لري. یو شمېر دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې تر دوو کلونو زیات وخت کېږي چې خپل د تقاعد حقونه یې نه دي ترلاسه کړي او له ګڼو شکایتونو سره سره بیا هم د دوی ستونزو ته رسېدنه نه ده شوې. د کابل ښار اوسېدونکی شیرزاد چې 5 کاله مخکې تقاعد اخیستی وایي کلونه یې افغانستان ته خدمت کړی او مالیه یې ورکړی، خو اوس چې تقاعد یې اخیستی خپل قانوني حق نه ورکول کېږي.
مدت 5 سال میشه که تقاعد کردیم و غیر
15 کال مې له تقاعد کیږي. یوازې په لومړي کال کې مې پیسې ترلاسه کړې، وروسته له هغه ته هیڅ معاش نه دی راکړی. سره له دې چې دا زموږ حق دی، هر میاشت په زموږ له معاشونو څخه پیسې کمولې او د دولت په حساب په ډېرې دي، خو موږ نشو کولای خپل حقوق ترلاسه کړو.
همو حق مثلا ما را په واپس بر ما نداد.
یو بل متقاعد محمد زمان ازادي راډیو ته وویل چې له تقاعد وروسته د دوی لپاره مناسب کاري چاپیریال نشته، ورته چې د خپلې کورنۍ ورځنۍ اړتیاوې د مرستو پورونو له لارې پوره کړي.
تقریبا دا دریم کال ده چې د تقاعدي حق او حقوق مې نه دی اخیستی او واقعا ډېر ستونزو سره مخامخ یو. نه یوازې زه بلکې ټول ما غوندې نور کسان هم داسې کوم ستونزې لري، او که فرضاً زموږ بعضې زامن یا مسیحان د هېواد نه بهر دي، که هغوی مثلا شخصا ما سره همکاري ونه کړي، مقصد یا څه کومک ونه کړي، موږ دغه ژوند د تېرولو لپاره هېڅ شی نور دسې نه وینو.
یو بل متقاعد چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي هم له ورته وضعیت څخه شکایت کوي.
هیڅ کار نشم کولای، زموږ د ژوند وضعیت خورا خراب دی. شپه ورځ یوازې په یو ګیلاس جوش او اوبو تیرو.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبان حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې وروستیو کې د بی بی سي د ایکس پاڼې په یوه سپیس کې دا کړې چې د متقاعدینو د تقاعدیو د ورکړې قانوني ستونزې هوارې شوې او ډېر ژر به د دوی حقوق ورکړل شي. هغه وویل چې د متقاعدینو د حقوقو د ورکړې قانون تعدیل شوی او ډېر ژر به د عدلي وزارت لخوا نافذ شي. له دې وړاندې هم یو شمېر متقاعدینو له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دوی د حقونو له نه ورکولو او د خپلو له اقتصادي ستونزو څخه شکایت کړی و. دا په داسې حال کې ده چې د نړیوالو سازمانونو د شمیرو له مخې د بیکاري له زیاتېدو سره په افغانستان کې اقتصادي وضعیت خورا خراب شوی او په دغه هیواد کې له 9 میلیونه ډیر خلک بشري مرستو ته اړتیا لري.
ستاسو له پیغامونو
موږ د کراچۍ څخه رامجر شوي ایتیاتون خیبر چوک څخه، مطلب په زور زیاتی باندې موږ افغانستان ته را انتقال شوي. زموږ سره ډېره ښه وضع په انساني صحیح صورت باندې سوې ده. موږ خپل ملک ته راغلي، موږ ویاړ پر کوو. زموږ سره ډېرې ضروري مرستې کړي دي، دا موږ یې دا ښه نه سو ادا کولی. او پر دې سربېره راغلي خپل موږ دپاره د ولایت کلستان د ولسوالی زمر سره دلته سریمیاشتي موسسه زمر سره ډیر غمګینی کړی ده او زمر سره ډیر د مرستي په شت غټه ده د مجروزلی وروره
نو پر ډاک باندې راغلی د مجبوری د وجه خپل وطن مو دی رازو هر وخت چی رازو نو وس راغشتي التن ماجر په عذاب او سخت وهلې ټکولې ظلمونه ور سره کول دو کلن مرتلی دی پاکستان ته تر دا وس پر ظلمونه و موږ چې مرګ دی کجون دی خپل وطن ته ولاړ نو وس او د سخه مردا غواړو چې دا کومه کوله کی چې کی په موږ سره جمع را روان دی دا بوټي غواړي کور مور غواړو کرایا غواړي کور نسته ځای نسته په والله که دوه نه پیسې موږ سره چې موږ خپل کورو ته شیراو تر اوشتې ماجر خلک په نور ست ملال څه غواړو چې کومک موږ سره وکي نقدم مرسته وکي کوروم مرسته سره وکي چې موږ سره پاکستان ډیر ظلمونه کړي موږ ډیر دربدار کړي نو موږ وطن دی پر وطن دی چې نه مکار سره نه روزګار سره چې موږ ته وکړ یو کتار ته پیدا کی نو موږ دا کومک غواړو ټول ملل متحد څخه د ټول مرکز څخه
پاکستان حکومت د ټیم خوند نشته ولا کسه روړ خلک تنګي خلک بزور باندې باشه د کورن نړۍ بشکې نړول وس دا وس څه گزاره وس وسن خامخا روړ خلک راځي د ریدي خپل زرا ول د شل شپې کې په زړه باندې کې پروت دا زه کې وځي چې خسري بي زته د زيتې کې د دیوال د نړۍ د تولار سره ته هیڅ بیره نه شي دي دا د ملک په دلو ثړې زبري روړ باندې په حال ماجر هم ماجر هم ماجر روړ وټل میکو ودا
ستاسی پیغام ستاسی نظر
د هیلو وړانګا رادیوي ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري
درنو او زړه ترانه دې اوریدونکو سلامونه مې ومني زوی او لور دواړه د میندو او پلرونو د زړه ټوټې بلل کیږي اما ځین کورنیو کې د لور په پرتلا زوی ته ډېره توجه کیږي حال دا چې انجونې په راتلونکي کې د هغه مقام او رول عمل چې په ټولنه او کورنۍ کې ترسره کوي باید د توجه وړ واوسي دغه انجونې د سبا ورځې میندې دي دوی دې چې ولسمشران نوابغ او پوهان په خپل غیږ کې روزي دوی دې چې د کورونو تعداد یې خودن کې دي نو په کار ده چې د سبا ورځې دغه میندې په ښه ډول وروزو سو غوره ټولنه او غوره اولادونه ولرو
درنو او قدرمنو لیدونکو سلامونه مې ومنئ په دې هیله چې روغ او جوړ وایست لکه څنګه چې موږ ژمنه کړې و نن له دوو هوښیارو زیرک او نوښکرو نجونو سره خبرې کوو دوی د خوشحال خیل کلی اوسیدونکي دي دواړه زیرک او هوښیار نجونې دي ملالۍ په خپل کلی کې ښه نوم او شهرت لري او د هوښیارتیا خبرې کور په کور کیږي په ښوونځي کې هم اول نمره ده ورستیو کې یو حیرانونکې نوښت کړی دی دوی د پلاستیکي کچوړو پر ځای درخت کچوړې جوړې کړې دي چې په چاپیریال ساتنه کې مهمه ونډه لري موږ په همدې موضوع له دوی سره خبرې کوو اوس بل دوی څخه وپوښتو چې څنګه یې ځانونه تر دې ځای را رسولي تاسو دواړه ته ښه راغلاست وایم
مننه
تاسو نه مننه کوم راځي په پیل کې زموږ درنو لیدونکو ته ځانونه معرفي کوي ښه بشي
زما نوم ملالۍ ده د خوشحال خیل د کلی یم د روخان خوانځي د پنځم ټولګي زده کوونکی یم
سلام زه ګلالۍ یم د روخان خوانځي د څلورم ټولګي زده کوونکی یم
ډیر ښه زه به اوس خپلې پوښتنې پیل کوم ملالۍ جانې دا د کڅوړو جوړولو فکر دې له کوم ځای نه ذهن ته راغی ولې دې ورته پام شو
یوه ورځ موږ په کلي کې د پلاستیکي کڅوړو د راټولولو حشر وو موږ په کې برخه واخیسته زموږ د کلي ملک صاحب وویل چې په خو وختونو کې هر چا په کور کې د سودا لپاره درخت کڅوړې درلودي نو هغه وخت مې په فکر کې د دوغو ټوټې خلطو د جوړولو خبره راغله بې څو ګلاله کې نسو او څو ټوټې کڅوړې مو جوړې کړې
پرښتیا چې پلاستیکي کڅوړې زمونږ چاپیریال ته ډېر ډېر ځانونه راړوي او درخت کڅوړې ښه بدل کېدای شي دا چې تاسو دا کار ملي کړې دا لوی نوښت دی خګول علي جانې اوس تر ته وای چې په دې کار کې ستا ونده چوا
ما به کسورې بریش کولې او ملالۍ به ګنډلې
ملالۍ جانې دا کار خو به درته سخت نه و
نه خیاطي زما د خوښې کار دی زه غواړم د مکتب تر څنګ خیاط هم شم ګلالۍ هم دغه غواړي
لمرستندویا بنسټ سره مو څنګه اړیکه ټینګه کړه
کله چې زما مشر ورور سنگین لاله زموږ جوړی کړي کسوړی ولی دی نو هغه مرستندویا موسسې ته یوړې هغه هم زموږ د کسوړې خوخې کړې او د جوړولو فرمایش یې راکړ سموږ تشویق شو
تاسو دا کسوړې زموږ ګرانو لیدونکو ته یو ځل وروخې چې وای ګوري
ولی نه دادی دا کسوړې ما ګلالې ګنډلې دي
وا څومره ښه کور مو ودان گرانو لیدونکو وګوری څومره کولی درخت کڅوړی ګنڈلی دی تصور چې دال کل شوی خاطی ولولم دلته پری لیکل شوی سلامات ستاسو د فکر او جسم د سلامتی ازای بل پری تم رسن دوی موسسی نه خلګول شوی زه هم دا کڅوړه لزان سره وړم او لدی ورو سبا د پلاستیکی کڅوړی پر ځای کاروم اوس به ملالۍ جان او ګلالۍ جان منګو تاسو ته درخت کڅوړه وګنڈی چې مونږ لی نګ دینه وګورو
سمدا سمدا ګلالۍ رضا چې صفی باندې ماشین سره ودرېږو چې خبریال کاکا ویډیو کوي
د زه نو زه بم بیتی کول شروع کوم او ته په ماشینو ګنده چې په ویډیو کې راشي
ملالۍ جانې
څه وایې
زمون کامرامینان به ویډیو کوي او تاسو خپل کار کوي وروسته به ان شاء الله خبرې وکړو
ښه سمه ده سمه ده
وه متا
وه کر ملک صاحب امر کوه
چیرته دی پام دی چیرته دی ولکه هغه د شرزمان خان د مور د وایي خو راوړه چې وخت دی که نه
همت خان ته هغه خبره وکړه که نه
ورته وایم صبر وکړه ولې وارخطا یې که نه
دا دی ملک صاحب دوا
درواخلهکه یو ګیلاس اوبه هم درسره راوړه چې دوا دې اوبه نه خوړل کېږي که نه
په سترګو ملک صاحب دا دی همدا اوس یې راوړم
راوړه خیر سره دوا دې وخوره چې نن دې د پاسپورټ اخیستلو ورځ ده د همت مېرمن او لور هم درسره که چې هغوی هم پاسپورټ اخلي
ښه زیبا جان او پلوشي ته نن پاسپورټ ورکوي
هو
څه دا څه وایي دا زیبا او پلوشه
ولکه څنګه ځان سره بګنېږې راکه د اوبو ګیلاس راکه
واخله
دا دې څه وکړل دا ګیلاس دې چپه کړه ولکه لور خښتې کړم
وبخه ملک صاحب مخکې مو څه وویل زیبا او پلوشه مو یاده کړه
ولې ته خبر نه یې پلوشه او لور دې د شرزمان له مور سره یو ځای پاسپورټ اخلي له خیر سره
زما لور او مېرمنه ولې هغوی په پاسپورټ څه کوي
د شرزمان له مور سره ځي هلته خو بل څوک نشته که نه چې ساتنه او پالنه یې وکړي
هو زویه زه خو لور نه لرم نو پلوشه مې د لور په شان ده هغه به راسره وي
اوس نو ښه شوه ما له فرزانې سره کار ته نه پرېښوده اوس یې تاسو راباندې خارج ته لېږئ هغه هم بې له دې چې خاوند یې ورسره یي ما د هغې دپاره هر ځای مزدوري وکړه چې د هغې عزت خوندي خارج ته یې تګ خو بیخي زما زړه نه مني
لا حول ولا همت خانه تا همغه همت یې چې خپله مېرمن او وړه لور دې په خالي میدان یوازې پرېښودل اوس داسې د غیرت خبرې کوې
ملک صاحب ما خو خپل کور ستا په خوله پرېښوده
دومره زما خبره درته مهمه ده نو بیا اوس ولې مخالفت کوې زما ښځه که روغه وای یوازې مې هم لیکله
ګوره ملک صاحب زه مې په خپلې ښځې تر ځانم ډېر باور لرم خو خارج ته یې نه پرېږدم پردی وطن دی وړه لور مې ده ورسره
چې زړه دې نه غواړي ما یې پرېږده بیا نو زم نه ځم هلته په خارج کې به زه یوازې څه کوم ما خو ویل چې پلوشه وي زړه به مې پې ډاډه وي
همت خانه نو ته همدا غواړې هغه لاپې شاپې دی چې تا کولې څه شو هغه ستا د دروغو وفاداري
که زما په ځای ستا مور هم وای پلوشه دې نه ورسره پرېښوده ها
نه دا خبره نه ده ته مې د مور هم راته ډېره ګرانه یې خو
څه
اوس نو څه ووایم ملک صاحب
څه ویلی نه شي یو سر تمبه سړی او نه غواړې له خپل خره راکته شي
و ملک صاحب دا اوس چې کار کوي په دې مې د ډېرو خلکو خبرې واورېدې او ځان مې پرې غلی کړ همدا مې بس نه ده دا چې لا خارج ته ولېږم بس نو ټول عالم به راپسې خبرې شروع کړي
که څوک له ناروغې مور سره چیرې لاړ شي دا شرم ده په دې سره خو به خلک سل ځله ورته شاباسای ورکړي
زه پوهېږم چې څه وکړم نو تاسو یې راته ووایې تاسې زما مشران او زه مکشر
نو چې موږ خپل مشران ګڼې زه درته وایم چې پلوشه پرېږده چې راسره لاړه شي
سمه ده ته چې خفه کېږي دا چې ته مې د مور په ځای ستا لپاره به دا د زارو غړپ وکړم
آفرین همت خانه اوس دې کار خبره وکړه
رښتیا چې غیرتی سړی او بل دا چې تر څو دوی راځي د خپل کور سره درته دوه جنانه کوټې جوړوم بېغم او بې جنجاله پکې خپل ژوند وکړ.
دا وګوره لور جانې
مورې دا څه دي؟ وای دا خو زما عکس دی.
دا ستا پاسپورټ دی لور جانې، په دې باندې به خارج ته ځو له خیره سره.
مورې چېرته ځو؟
څو ورځې پس د شیرزمان له مور سره خارج ته ځو له خیره سره، خو اول به ویزه اخلو.
ویزه څه شی دی؟
هغه یو داسې سند دی چې سړی پې بل ملک ته په اجازه ورځي.
هغه چېرته دی؟
هغه په خیر چې شیرزمان خان راشي ما تا او خپلې مور ته به یې واخلي.
ها څومره ښه.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام فرزانی، ستړی مشی.
سلام ترورې.
خیر میسی زیبا جانې؟
ترورې ما پاسپورټ واغستو.
هو زیرې می در باندې موږ پاسپورټونه واخیستل.
څومره ښه، کومه دی؟ مبارک مشه.
مننه، دا دی زموږ دواړه پاسپورټونه.
مبارک دی وی، اوس نه یوازې ویزې پاتې شوې چې شیرزمان خان راشي درته وابه اخلي.
وګوره ترورې، دا عکس کې زه څنګه خسته راغلم.
نیم کال کېږي لور جانې، یعنی له یو ژمي نه تر بل یو کال کېږي، او بیا چې دا وخت نیم شي شپږ میاشتې کېږي.
پاسپورټونه یې څومره ښه چاپ کړي، یو څه وخت خو بند و. ریښتیا سبا په خیر شیرزمان راځي.
دا ترور تا مور ته مچای واچول.
ترور دې جار شه، لکه چې ډېره در باندې ګرانه یم.
اول مې را باندې مور ګرانه ده بیتو.
لور کې ترور دې څه خبر سره بلده نه ده چې درنه خپه نه شي؟
نه ولې خپه شم، مور په هر چا ګرانه وي او تر ټولو ډېره ګرانه وي.
هو ریښتیا، انت زیبا جامې لا پاتې دي، نه مې دې ورته اخیستې.
سبا به یې واخلي.
نه پوهېږم چې لې ما ته اجازه واخلم که نه.
سبا چې شیرزمان راشي نو هسې به هم د ملک کره ورځي. زیبا هم در سره که، هلته به اجازه ترې واخلي. هغه د خاوند دی، باید اجازه ترې واخلي.
ریښتیا وایې، همداسې به وکم.
زم نه سره ځم چې پلار مې وینم، دوست پسې خپه شوم. پلار جانه
وی دا همت څومره ته ګران دی.
جان پلار دې درنه جار شه، د پلار خوږې.
ته چېرته وې؟ ولې کور ته نه راځې؟ موږ دې پسې خپه یې.
قربان دې شم لورې، ته زما غېږ ته راشه. الله
همت خانه، پام کوه چې ګوره ونه ژاړې.
نه ژاړم ملک صاحب.
السلام.
وعلیکم سلام.
مې ځوروه، زه یې په درد پوهېږم، اولاد ډېر خوږ وي.
نه ملک صاحب، د شپې مې خوب نه وکړی، ځکه مې سترګې سرې دي.
پوهېږم پوهېږم.
هله ژر موټر ته ور پورته شئ چې زوی به مې په هوایي میدان کې په تمه وي. تاسو دلته کیسې شروع کړې دي.
ولې وارخطا یې؟ د شیرزمان مور هم هیواله هغو میندو څخه ده چې خپل زوی ډېر ور باندې ګران دی. ښه ټول ور پورته شوئ، تو خو به پاتې نه وي.
هو ملک صاحب، ټول ور پورته شو.
تم ور پورته شه، راځه له خیره سره دروازه بنده کړه. زه په خیر استاده.
نورې ورشه، د خاوند په څنګ کې دی کېنه، تاسې دیم سفر په مخ کې ده، ورشه په خوشحالۍ اجازه ورنه واخله.
سمه ده ترورې، همداسې کوم.
زما اندېښنه مه کوه، زه شکر دی اوس رکه روغه یم، په ما هېڅ هم نه کېږي. ماته زویه، مېرمنې ته دې په خپل څنګ کې ځای ورکړه، چې زما ځای تنګ دی، په تنګ ځای کې زما سا بندېږي. هله زویه.
سمه ده جانې، ولې نه په سترګو؟
ولې زړه به دې په تنګ نه وي؟ ځای دې تنګ دی که څه؟ اله لورې، ته د همت خان څنګ ته کېنه، چې هغه ځای خالي دی. پرېږده چې د شیرزمان مور څوکۍ کې سمه ډډه ووایي.
سمه ده ملک کاکا.
فلوشي راځه دلته کېنه، راځه چې زیبا جان هم همدلته ده، دا هم خوشحاله شي.
سمه ده، دا دې درغلم.
مور ته هم دلته راشه.
سمه ده لور جانې، دا دې درځم.
بس حرکت کو، د خیره سره.
شکر دی، یا خاتم پلار جان راسته، بل خاتم مور جانه.
و د پلار خوږی لوری، و زما بلبلې، ډیره خوشحاله ای؟
او خود خوشحاله، مور میرا باندې ډیره ګرانه ده. پلار جانه.
جان جار دی شم. وای لوری څه وای؟
ته خبري ګرځې ته ځو.
و لوری خبري ما
مونږ په سینه خپه کیږي.
ولې نه، چې خپه شم څه به وکم بلبلې؟
همت خانه، که ته نه غواړې بیا نه ځو. پاسپورټ خو مې د دې لپاره جوړ کړه چې هر وخت پکارېږي.
نه نه، ولې نه غواړم؟ لاړه شه او له دې چانس نه ګټه واخله. او بله دا چې زه د ملک مزدور یم، باید خبره ومنم.
هیڅ مجبور نه یې، ته ولې ځان ته مجبور فکر کوې؟ ته خپله ځان مجبوره کړی دی.
دا چې تر اوسه مجبوره وم یا نه وم دا بېله خبره ده، خو له دې وروسته به لا مجبور شم، ځکه ملک صاحب د خپل کور تر څنګ ماته کور جوړی.
ملک صاحب په دې ښه پوهېږي چې څنګه د خلکو له مجبوریته ګټه واخلي.
داسې م نه ده پلوشې، ما نه څوک ګټه نه شي اخیستلی. که دا جانې لپاره نه وای، د ملک اصغر یوه خبره مې نه منله.
همت خانه، هر څه دې په خپله په ځان کړي دي، تا باندې څوک ملامت نه دي.
نه داسې نه ده پلوشې، ما ته مې مت خان مصیبت خان وای. له اوله مې ورته پلان جوړ کړی و، ملک ته به داسې سبق ورکم چې ټول عمر به هیر نه شي.
ګوره چې بیا کوم لیونتوب ونه کې.
لیونتوب؟ نه نه، دا زه له هوښیارتیا نه کار اخلم.
خو ګوره، فکر دې وي چې په خپل کیندلې کوهي کې ونه لویږي.
نه نه، داسې نه ده چې ته فکر کوې. زه له پیله د ملک په مقصد پوهېدم. ملک خپل اولاد ته صادق نه دی، ما ته به څه صادق شي؟ خیر دی، بیا به سره ګورو چې څه کېږي.
مطلب چې ځان ته د بل غم ونه ګورې، لږ پام کوه. ملک ډیر چالاک بنی آدم دی، په داسې کنده کې به دې وغورځوي چې بیا به ترې راوتلی نه شي.
ملکه خیالي ګوله، زه هېڅ نه پوهېږم چې ته څه رقم فلم جوړی او زه به پکې څه رقم کسیم.
لیونیه، د دومره هوښیارتیا سره دې بیا هم ګنګ سې. ته په فلم کې بدماش یې، او داسې یو بدماش چې تر بریتوبه دې وینې څاڅي وینې. تو خو اوس د ملک صاحب معاون یې، او په فلم کې به د یو پیاوړي کس رول لوبوې، داسې یو کس چې هېڅوک هم زور نه لري. اوهو،
وایم ته سترګو دې جار شم، بالکل همداسې ده. خبره دا ده چې ما خو په ټول ژوند کې نه کراټه کړي، نه پالوانی، او نه کوم بل ورزش.
نه یاره، زما په فلم کې کراټې مراټې نه دي په کار. ته به یوازې پټکې او ګواکونه کوې، وهل ډبول پکې نشته.
چې داسې ده نو ځان ښودنه او پټکې خو بیا ماته پرېږده.
زه پوهېږم چې ته دې کارونو کې ډېر تکړه یې، ځکه مې د بدماش رول تا ته درکړ.
بېخي سمه ده، زه ستا په خبره اوس پوه شوم. هو رښتیا، هلکان چېرته دي؟ ولې نه راځي؟
هغوی دغه پخلنځي کې دي، موږ به ورشو.
چېرته دي؟
د سلامت پخلنځي کې. کوم کار چې زموږ په کار دی همدلته پخلنځي کې وي. درځه چې ورشو. پام کوه دې خوانه راشه چې ځان ژوبل نه کې.
خخا، زه خو دا ډېره موده دې خوانه یم راغلی. درځه چې ورشو.
درځه، هلکان به دننه ناست وي. سلام علیکم رونو.
وعلیکم السلام.
اوهو، دا ملک مې خواره وخور. پام کوه چې ملک اصغر خان در باندې خبر نشي.
هغه خبر ده چې زه له خیالي ګل سره ملګری شوی. هسې خو ورسره مرسته ونه کړه. ملک اصغر خان دې ژوندی، هغه ورسره مرسته وکړه.
ښه نو، زه چنارګل نه به شروع کړو. که څنګه همت خانه؟
اروان، ته خپله ښه پوهېږې، زه درسره یم چې څوک درته مزاحمت ونکړي.
یاره خیالي ګله، له تا نه ډار په کار دی. د همت غوندې سړی چې ستا باډي ګارډ شو، نور نو د څه غم کوې؟ والکه خیالي ګله.
جار، وایا څه وایې؟
و چنار ګله، صاحب ورسره وایا. اوس خو نو خیالي ګل د فلم جوړوونکی دی، باید صاحب ورته ووایې.
سمه ده، ولې نه. خیالي ګل صاحب، زه به ستا په فلم کې څه کارایم؟
زه به تا ته په فلم کې داسې رول درکړم لکه څنګه چې په رښتیني ژوند کې.
دولچی؟
نه.
آشپز؟
نه یاره.
نو څه؟
ژرندګړی.
خخا، رښتیا چې د فلمونو په جوړولو ښه پوهېږي خیالي ګله.
لکه چې څوک راغلل. مهرباني.
السلام علیکم.
اوهو ملک صاحب، شیرزمان وروره، ستړی مشی، په خیر راغلی.
خیر اوسې فرزانه.
کور د ودان لورې.
مهرباني، دلته په چوکۍ کې نه. شیرزمانه، پرون مې هیڅ وخت پیدا نه کړ چې هر کلي ته دې درشم. په کلینیک کې مې ډېر ضروري کارونه درلودل، بخښنه مې ومنه.
هیڅ خبره نه ده، پلار مې راته وویل چې ته مصروفه یې، ځکه خو زه خپله راغلم چې هم تا ووینم او هم دې کلینیک. کلینیک مو وړوکی دی خو ماشاءالله ښه مجهزه دی.
ډیره مننه. هو رښتیا، روح مې څنګه ده؟
نام خدای، ټوله شپه مور او زوی کیسې کولې، او په دې ټوله شپه کې شبیبي داسې ونه ویل چې زه یا ناروغ یم او یا مې ځان درد کوي.
لما سره بخیلی مکوا، زما خو مور ده، را پسی خفه شوی وا.
اونو زلگه جو پرده یا؟
نه نه ملک سه، پترور می هم ته او هم شیر زمان دیر گرانی استی.
اوز دنو خوشحال کرم، کور ده وزان پرزنی لوره.
ریختیا لیادمی وطل، چه هاگ زخمی او ماشون سنگو؟
دوار خوو، زوی خوی ماشالله بیخی تکره و سهات منده و.
یه را شیر زمان ده پرزنی ده کور وطنوی؟ دام دې برکت وو چې هغه تر خارجه ورسو او خوش شکر ده.
نن مې پلار ته وویل راځه چې یو ځل د فرزانی کلینیک له نږدې نه وګورو، ځکه چې زه بیا زر بیرته ځم او مور مې هم له ځان سره د تداوی لپاره بیایم.
او نو مور او زوی به چکرونه وایي او زه به هغه دی چې بیا د کور ساتنه کوم.
پلار جانه، کال ته که د خدای پاک رضا وه درې واړه له خیره سره حج ته ځو، ستا او د مور ارمان به مې پوره شي. بیا نو لاج نورسته خډیر چکرونه وها.
خیر اوسه زه په دې خبره ده خوشاله کړم.
ریختیا دې زو غمه څه وخت خوري په خیر سره؟
سر له سبای کرونه پیلاوم، هر څومره زر چکیږي مور می درملنې ته بیایم له خیر سره.
غوچا ګولا کاروبار دې څنګه ده؟
شکر دې اتر مخ کې ډیر خوشې فېدې په هر حالت شکر.
اوهو حال تا وگو رایی دا چوک ده چه ده بعد پسیر تیز زمو خواتر روان ده.
لکه چه غرمه تا اون بیا ملمانه راغلل زخو آزیم تلت سلامت ملمایی.
خدای دی راولی الله ملمانو نداریگو زکا چه لملمانو سر برکتم وی.
اوهو دا خوستاس پیروز ده.
نه نه آقا با نیوی والکا دوستاس پیروز موتور که پا مستری خانه که والارله بل سوک باوی.
اتسا تا نخنه که وی هر چوک چی وی اوز برا معلوم شی.
هلا رایشای هلا خندور قابلی کباب ماسته کڑایی جگار کباب پلاو هر چی بکیری. هلا رایشای بخیره رایشای خندور خواه اخری. هلا هلا رایشای بخیره رایشای
ده سوگ ده لکه چه زمال مرگه یاوری دلی دی کسا.
لکه چه ده استاد فیروز غاگ ناوری داده راو رسیده او سیلا دک دیو گورا.
السلام علیکم دولو تزما غوړ سلام.
وعلیکم سلام مبارک دشا. تا خو خپل موټر نه لکه چې هوټل جوړ کړی دی.
وا وا دغه د ګرځنده هوټل لکه چې غنچا ګل ته دې ماته ورکړه.
کور مو ودان اوسا مخدای دې ژوندی لره ملک صاحب.
دا کسی به وروسته کوو چې څوک څوک ماتوي. اوس دا راته ووایي چې تاسې دوه انګک او بنګک شرمېږئ نه چې د خلکو له خولې مڼۍ تختوي.
هغه ته دته لا پسې ګوره زمون هوټل دی او ستا دکان نو ته څه تاسو ځي.
هر څه چې وي تاسې خو اول باید له ما اجازه اخیستې وای.
ولې غونچه ګوله پومبه ګوله ته څوک یې چې موږ به له تانه اجازه اخلو؟ ته زما پلار یو که استاذ یې.
که څه یم که نه یم خو په دې لاره کې تر تاسې د ډېرې تجربې خاوند یم. بله دا چې اول ما خپله رکشا کې ګرځنده کاروبار شروع کړ. ما هم غوښتل چې د نورو سودا تر څنګ برګر شورناخود او منتو خرڅ کړم خو تاسې زما کار خراب کړ.
غونچه ګوله کا دومره هرڅ کې نه وي څومره چې دې په نصیب او قسمت کې وي هموغره ګټې هر کس بله برخه خوري.
نه نه جنګ او داوو ته اړتیا نشته. ښار کې څومره دوکانونه خوا په خوا وي هیڅوک هم له بل سره جنګ نه کوي چې ولې دې زما تر څنګ دوکان جوړ کړ.
ملک صاحب زه دلته راغلم چې ملګري به مې راته خوشحاله شي. زه څه خبر وم چې په اول ځل لیدو به مې ملګري را سره لاس او ګریوان کېږي.
نه نه ته چې دلته راغلی بل مقصد لرې غواړې چې ما پرې خفه کې. ولې بل کاروبار در باندې تنګېدلی او چې تا په خپل موټر کې هوټل جوړ کړ؟
لکه چې د غنچه ګل کاکا کیسه اوږده شوه او داسې په اسانۍ ماغزه نه ارامېږي. ښه به وي چې هوټل ته یې نږدې ورشو وګورو چې څه څه یې راوړي دي.
نن غرمې ته مې تاسو ټول مېلمانه استي غواړم چې د هوټل شیرینی درکم.
وایم تا ته دې مبارک وي دومره کم عقل نه یم چې ستا په دې غوړو او پستو خبرو دوکه شم.
غنچه ګله لږه سړه خوره دومره زر جیری کېږم. داسې خو نه شي کېدی چې تا دوکان جوړ کړه نور به هیڅوک هم دا حق نه لري. بیا خو هر چا ته الله پاک روزي ورکوي هر څوک خپله برخه خوري. هله راپورته شه چې ورشو. هله راځه پورته شه.
څه وایم ملک صاحب ستا لپاره به لاړشم خو ښه کار یې نه دی کړی چې زما په روزي کې لغته ووهله.
ته راشه ظالمه له جنګ او جنجاله څه نه جوړېږي راشه او میلمه میشه.
مخکې شه بخیر.
اوهو تا خو خپل موټر له عکسونو او لیکونو ډک کړی دی د ټولو خوراکونو نومونه دې پرې لیکلي دي.
اولو هوټلونه لوحې لري او موږ په خپله موټر لیکل وکړل. وګوره د ټولو خوراکونو عکسونه مې ولګول دا د دې لپاره چې خلک خبر شي
وایم دې شکه دی خچل مو کړی دی
شاغه هله د موټر ډاله خلاصه کا چې هوټل سم صحیح معلوم شي یو څو قاتکي څوکیم راوباسو کېده
وګوره غونچه ګوره د دوی سلیقې ته خو دې پام دی خلک د خپلو مشتریانو داسې هرکلی کوي
ملک صاحب ډېرې راته پورته پورته مه کوه د استاد فیروز اشپزي ما ته ښه معلومه ده څومره د مخکې موږ ته خوروا پخه کړې وه لوبونه پکې مالګه ډېره وه
اوس به یې وګورو چې پخلی څنګه دی مخکې له خوړلو به یې قضاوت نه کوو
ملک صاحب مهرباني ملک صاحب
امیده دا ډېرې ښې څوکۍ نه دي چې خاطې کې بیا کم ځای نیسي استاد والا چې ستا دا څوکۍ مې ډېرې خوښې شوې
ملک صاحب زما خو موټر دی کنه تنګ ځای دی نو ځکه مې دا قاتکي څوکۍ واخیستې
ډېر ښه کار دی کړی دی خوښې مې شوې
کور دې ودان ملک صاحب
ملک صاحب څه شی خورې فرمایش راکړه
هر څه چې تیار وي هماغه به و
ملک صاحب وایم ته فرمایش ورکړه هغه درته دستي تیاروي
ولا دا خو ډېر ښه کار دی هر څوک به د خپلې خوښې خواړه فرمایش ورکوي
شاغه هر څه چې زر تیاریږي ما ته هماغه راکړه زه ډېر انتظار نشم کولی
ولې نه ملک صاحب ازبکي قابلي ساده پلاو قورمه کچالو سابو تور بانجان منتو کباب شامی کباب یخنی قورمه فرنی څه شی غواړې
نام خدای دی وي ژبه دې ښه روه شوې ده پکې داسې دې زر زر وویل لکه صاحب چې وي
ملک صاحب ټوله شپه مې خواري کړې چې زده یې کړم الا نن مې پکې ژبه راو شوه
ولا تاسې دواړه خو د کمال خلک یاستئ
ولې ته نو اوس خبر شې
شاغه غونچه ګل ته یو څه شی راوړه چې وکړې شوی به وي
نو ته وادا به اوس داسې خواړه راوړو چې د خوړو به وي
غونچه ګله پومبه ګله خیر دی یو وارې وخوره که خوند یې در نه کړ پیسې دې بیرته واخله
یار وایم دا بایسکل نه دی موټر سایکل دی موټر سایکل شکر دی چې د خپل کار څښتن شوم هم د خپل ځان رئیس یم او هم د خپل ځان خدمتګار
اوهو ته ولرې دا غونچه ګل څنګه داسې په نخلو را روان دی که صبر چې دغلته ورته ودرېږم ته ودرې
سری به شي چې کار ګله
ژوندی اوسې غونچه ګله لکه چې د ملک خېلو کلي ته روان یې دیخوا خو د موټر لار نشته څه ته روان یې
د موټر لار نشته خو زرج پتلی شي یو ځل مخکې هم پې ورغلی وم
وایم کور دې له غلې ډک شه زه خو دلته یم چې دا ډول څوک وهي
هغه د زما سیال شریک راغی استاد فیروز درته یادوم موټر کې هوټل جوړ کړی دی
ته مار کار ته لاس اچي خو د پیسو او ګټې واټې دې هېڅ درک نشته بیا په خلکو پسې خبرې هم کوي پرېدی چې هر څه کوي خپله یې خوښه
یاره لکه چې تا ته چې څه درکړي دي چې داسې ملاتړ یې کوي هغه دی راغی
سلام علیکم برونو
وعلیکم السلام سړی مشی
لکه چې غونچه ګل په ژبه مو چې چلی دی چې زموږ سلام ته ځواب نه وای
ما په زړه کې ځواب درکو تاسې به نه اورېدلې
تاسو نو په خپل جنگ مصروف شوی او زما اندرې ته مو پام نه شو
اوهو دا خو اندره ده لکه چې تا هم د چړو او بیتو د تیر کولو کار شروع کړی چنار ګله
زم تر چا کم نه یم تاسو خو په ځای پرېږده خیالي له خپلو خیال پلوونو راپورته شو او اوس فلم جوړی
ما هم له ځان سره وویل چې چنار ګله ته څه بلا وخلی
ما هم لا ورته وتړله او د چړو او بیاتي د تیرو کولو کار مې پیل کړ دا داسې کار دی چې زموږ په کلي کې مخکې هیچا نه دی کړی
مبارک مبارک مبارک
درنو دوستانو هغوی چې کار او فعالیت کوي ښکاره ده چې د خپلې کورنۍ او د کورنیو د غړو تعلیم تربیه خوراک روغتیا او نورو ضرورتونو ته توجه کوي او اړتیاوې به یې پوره کوي نو که غواړئ چې په ژوند کې پرمختګ وکړئ ځان اوزګار مه پریږدئ پروت زمرینا ګرځنده ګیدړه غوره ده تر بلې ډرامې مو په لوی خدای سپارم
د هیلو وړانګه رادیوي ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري
ماما لالای مکوا منه مې راکا
زلالې شمردار خوره ولا کې رانه واخلې
پا
څه خبره مو شور دی وړو؟
چنار ګل کاکا، ته د ملالۍ ته وګوره، منې را ناغستې ده نه را کوي.
ملالۍ ولې دې له شمس نه مڼه اخیستې ده؟
چنار ګل ماما، شمس ډیر مردار خور هلک دی، ځکه خو تل مریض وي. کله ناولې اوبس کې، کله ناولو ځایونو کې لوبې کوي. اوس دا دې مردار مڼه خوري، ته دې مڼې ته وګوره.
وی دا خو په رښتیا چې ډیره ناولې ده. شمسا ملالۍ ښه وایي، دا مڼه خو د خوړلو نه ده.
چنار ګل کاکا، د کلي ټول ماشومان همداسې مڼې خوري، یوازې زه خو نه یم.
اوهو، د کلي ماشومان به څوک پوه کړي؟ یو او دوه خو نه دي، که پوه نه شي ټول به ناروغه شي.
دا خو اسانه کار دی، د هیلو وړانګ ډرامه دی واوري، ټول به پوه شي.
وا وا، څه ښه پخه خبره دی وکړه، رښتیا چې هوښیاره ملالۍ. که د هیلو وړانګ ډرامه واوري، نو د روغتیا په هکله به په ډېرو خبرو پوه شي.
دا راډیوي ډرامه زموږ له راډیو او په ټول افغانستان